وخت مو بخیر خرغلس د دې مهاله خبرون ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې دا خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلی کېږي څه باندې اته سلویخ میگاواټه برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سلویخ میگاواټه بادي او پنځه میگاواټه لمریزه انرژي شامل ده افغانستان که هم یو ډېر اندازه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي خو لا هم دا یوه د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی په ګڼو کلیو او بانډونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا له پر لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شهر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو وروسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیران ته ویلي لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځانګړې توګه د هغه افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سری ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او وروستۍ خبره دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي دلو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیار بندوي
د کیار اداره چې د کده تړل کیږي د په دې معنا باندې چې د کیسونو په ټول ځندي
نن د میو د شمه د تنباکو نړیواله ورځ ده
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره یا کیار بندوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې دری مسولیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې کې په پاکستان کې میچ شبیر افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته تکیسن لري دغه خبر اندیښمن کړی وای چې امریکا د اقدام خي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات پر راپور کې
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو اداري یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندیښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره په دوهمه هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو دونیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره یې اوسې د هیله لمنځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وزنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیو کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې که افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافعي بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختم کړل نو موړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 29مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لبده مرغه د سحکاری چې د موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول غډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره په 2021 کال کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو دوه میشتې وروسته جوړه شو. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیر شاوخوا شلو کلونو کې امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. د په داسې حال کې چې امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د میادې شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودې وروسته د تمباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي او نور هم څه وی چې د تمباکو استعمال بند پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند یې ښه شوی دی. له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. د چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجه کېږي د بیکاری د وجه کېږي د سی وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه کچیر ته یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع به.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټو باندې اغوستا و خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پر شو ده ځان یې حق ته وسپارل شو ځان سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه راوارد کړي دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال یې ان دمړینې لامل کیدی شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي اړین ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا غا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي. سینه باغل او د هات سینه باغل او په شفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړي نه زمينه برابرۍ او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالي ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالي ورځ په مناسبت په خپل اکسپان لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ تمباکو د کارولو کچه ورسته تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ به بلله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومان په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچې پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللی او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تماکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مړي. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تباکو محصولاتو بیا د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د ارچا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلسو سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولسوالیتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له څو کلونو راهیسې د ازموینې ته په تمه دی وایي چې ډېری نه هیلي دی او غواړي چې پر زده کړې بندي سره لري. په دې ازموینې کې شمیر ګډونوال هلکه نه وایي، هیله مند دي چې انجنیر په دې ازموینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورګ
دا ډیر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناشتا او په خبرې کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و، خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې، ډیره خوشی نیسوه.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و، خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته لزده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل.
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطعه
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شاگردان نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیستې وو. کاش خویندو مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکې جوړولو کې برخه لرلې. د حکمانو شرایطو له عملی اونه کړی شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ اجازه ده چې په راتلونکې کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیلمن یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړي او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
حسدالله پیوندی هغه چې د کندز د کروندګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړه کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسګونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو، زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری په اړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات براوتل مزارونه به کله خراب و کله به خو په دې اړه په ذهن کې هغه پیدا شو چې موږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه هم حل شي او په دې اړه باندې چې د موږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندي وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړې، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسل دي، دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتمانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی موږ د یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرطانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرطانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډیر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس بس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیف کیږي. او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5م ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو سره پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په سندان بدل شو دي. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کې وم. دلیل دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقونو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکي یا فزیکي شکنجه ورکي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې یې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم اندیښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
هر کس چې مخالف طالب او فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکه دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړي شیخ خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشری حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوي، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک او حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند اعلان او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونی او پرسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي و چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونه ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنج شنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د